دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران په یاس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشو او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرلپسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهره وکړه. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونو او له امله یې د مړو شمیر له 402,000 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه. د شاهین په وینا په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحدو ایالتونو او طالبانو د فبروري په 9 په قطر کې لاسلیک کړی، د مارچ 14 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید د طالبانو 5,000 بندیان او د حکومت زر تنه دي یو بل زندانونو خوشې شوي وای. خو د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو 2,200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1,500 بندیان خوشې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه راز پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درسیس جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد او بجوا د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې پراخیستل شوو ګامونو بحث وکړ او د ګډو ټاکل شوو هدفونو لپاره د کار په دوام ټینګار کړی دی. ښاغلی خلیلزاد دوحې او اسلام آباد ته تر تلو مخکې په کابل کې وو او له افغان چارواکو سره یې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې خو تر اوسه پورې د دغو خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د اسلامي همکاري او سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې د عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې نوموړي پرون یکشنبه په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکاري او د سازمان د سفیر په حواله ویل شوی چې د ملي مصالحې د عالي شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکاري او سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د غږ دایه په حق بللی او خپل ملاتړ یې تر اڅره څرګند کړی دی. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د افغان سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییز او نړیواله اجماع او د دې چارې د بریالیتوب لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان رول اساسي وباله. د نورستان ولایت زنګلونه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ولاړې او د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د افغانستان د خوندي شویو سیمو او ملي پارک په توګه ونومول شوې. دا خبره د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی په دې مناسبت پرون غونډه نیول شوې وه چې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغان ولسمشر اشرف غنی ګڼو چارواکو او د چاپیریال ساتنې د فعالانو په حضور کې د خوندي شویو سیمو او ملي پارک نومونې سندونه لاسلیک شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې د دې غونډې یو ګډونوال و ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له دې کار ډیر خوښ دی.
نورستان د نړۍ په سطح د لسو جاذبو سیمو نه یوه ده. دغه سیمه د ملي پارک په نوم نومول او د هغې دپاره مختلف برنامې د دولت له طریق لاس لاندې نیول او بیا د دغه ساحې ساتنه کول او په دغه ساحه باندې سرمایه ګذاري کول، دا هغه څه ده چې د نورستان د خلکو یو ارمان وو او په دې باندې خوښ یو چې دغه تصمیم د دولت لخوا نیول شوي.
که څه هم حکومت دا سیمې د خوند شو سیمو او ملي پارک په توګه اعلان کړي، خو تر ډیره د جنګ جګړو په سبب له کلونو راهیسې پانګونو او پرمختګونو له پرمختګونو وروسته پاتې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري. د مظاهرو په ملاتړ وشو چې د هغه هیواد په ډیرو ښارونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. دغه مظاهرې د امریکا په میناپولس ښار کې د مئی په 15 د یوه سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه تور پوستې د وژل کېدو په غبرګون کې راپارېدلې دي. د بریتانیا په بریسټول ښار کې شاوخوا 10,000 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پایله او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 29 کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو، کوپنهاګن، بوداپست او مادرید کې هم د امریکا سفارتونو ته نږدې مظاهرې وشوې. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونه او له امله یې د مړو شمیر له 2,200 کسانو واو. د هغو کسانو چې درملنې شوي شمیر 3.5 میلیونه ته رسیږي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتونو، برازیل او روسیه کې تر ټولو زیات کسان پر کورونا اخته شوي، او امریکا په هغو هیوادونو کې هم په سر کې ده چې ډیر کسان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له دې ډلې له 1,00,000 زیات کسان مړه شوي. دا شمیر اکثرا د جانز هاپکنز پوهنتون او ورلد میټرز ویبپاڼې لخوا خپرېږي. برازیل چې له 6,00,000 زیاتو ناروغانو سره دوهم کتار کې دی، په یوه حیرانوونکي اقدام سره د کورونا وایرس په اړه د شمیرو له خپرولو ډډه کړې. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو کورونا وایرس یوه ساده والګی بللی دی. روسیه چې په 4,00,000 مثبتو قضیو سره درېیمه ده، یوازې د نږدې 1,000 کسانو مړینه تایید کړې، خو منتقدین وایي چې دا ښایي د روسیې اصلي شمیرې نه وي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ایران په یاس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشوې او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. د جلال آباد خاریان وایي د کورونا ترڅنګ د محرقې ناروغۍ په دې ښار کې ډېر خپره شوې، خو روغتیایي چارواکي هغه کورونا بولي.
دا ننګرهار ټول لابراتوارونو ته توصیه شوې ده امیر روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د موریقي ټیسټ نه کوي.
په پکتیا کې هم ډاکټران وایي هغه ناروغان چې ورته مراجعه کوي په سلو کې اتیا دی کورونا یا کووید 19 ناروغي نښې لري.
دی ورځی څلوېختو او شپېتو تر منځ ناروغان په او پی ډی کې چې ګورو د دې له 80% نه پورته هغه اعراض والیم هغه نښې لري چې د کورونا ناروغۍ البته څرګندوي.
د اروزګان د ناامنه ولایت د مرکز ترینکوټ په یوه لمنه کې پروت د نچین د سیمې چې کلونه د جګړې لومړۍ کرښه ده، د اوسیدونکو حال به په یوه تفصیلي راپور کې واورئ.
دغه ممځکې ډېره خلاص ولې بومبه کرلې بالا بیرته دغه سیال ته ورسېږي چې بیرته بندې وزم سولې لومنه ده بالانو درلاسه کړه پشکې مړه سواله.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د مظاهره چیانو د کنټرول لپاره د ملي ګارډ پوځیان له واشنگټن ډي سي وایستل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې اونیز خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په لسګونو کسانو پرون په کابل او هلمند کې د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو د وژنې په غبرګون مظاهره وکړه. د راپورونو په اساس تېر چهارشنبه ایراني ځواکونو په یزد ولایت کې د افغان مسافرو یو موټر په مرمیو وشتلی و او موټر اور اخیستی و چې پکې 3 افغانان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دا پیښه په جدي توګه تعقیبوي او په خپله یزد هم تللی و. څو له ایراني چارواکونه د پیښې سپیناوی وپوښتي. نور تفصیل د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند خبرګون وښود. دوی په خپلو شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکي وباله او ویلې چې د خپلو وطنوالو افغانانو وینې نه وربخي. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران په یزد کې تیره چهار شنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ وشتل شوی او بیا یې اور اخیستی چې پکې درې کسان مړه شوي، اته تنه ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه غوښتونکو په کمپ یا اردوګاه کې ساتل کیږي. سره له دې چې د کرونا ویروس په خاطر د خلکو راټولېدل ستونزمن بلل شوي، خو دې پیښې پرون په کابل سربیره په هلمند کې هم مدني فعالان او عام خلکو پارول او د ایران ضد مظاهره وکړه. د هلمند یو مدني فعال عبدالولي پتیال د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا له ایران سره د یادو پیښو په خاطر د جدي چلند غوښتنه وکړه.
موږ پر مرکزي دولت باندې دا غږ دی چې بس ډیر ژر نورې اړیکې ورسره وشکوي، نور مو سپارات ورسره بند کړي، نه دا په همسایتوب نه پوهېږي. موږ پر نړیوالو باندې دا غږ دی چې هر څونه ژر کیږي باید ایران باندې هم بندیزونه ولګول سي.
د هلمند یو بل مدني فعال او قومي مشر عبدالباقي افغان سیاستوال او حکومتي مشران ګرامو بلل چې د ایران په وړاندې قاطع عمل نه کوي.
موږ د وطن مو بوم چې شي او بیا موږ وطن په بده سترګو ګوري. ما ته څه خدا غواړو چې ته څه ولې ناسې چې په خوله پاتېږي؟ اې ساسونو، اې ته څه ولې په دغه رقم باندې فکر کوي؟ دا ته سم سبا ستاسو امن مړ کیږي، ستاسو تام وژني، تام دغه څه خپدر کوي، تام دغه څه په ورس وځي، د خدای دې تام سره وسوځي، ولې د موږ د وطن خلکو دفاع نه کوي؟
د افغان مسافرو د موټر د سوځیدلو او د هغه افغان زلمی ویډیو چې بدن یې نیم سوځیدلی او اوبه غواړي په فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب کې لکونه ځل کتل شوی او خلک یې سخت پارولی دي. د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک او ټویټر زرګونه کاروونکو د کامې آب بیار سوختم یا لږې اوبه راوړه چې وسوم په نوم هشتګونو سره د افغان مسافرو په وړاندې د ایراني پوځیانو چلند غندلی او د عدالت د ټینګښت غږ یې پورته کړی. په یزد کې د افغان مسافرو په موټر باندې ایراني پوځیانو داسې وخت ډزې وکړې چې د هریرود په سیند کې د لسګونه افغان کارګرو د غرقولو له پیښې لا میاشت نه ده پوره. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي او د هریرود د څه وخت مخکې پیښې جزئیات هم په لوړه کچه تعقیبیږي.
د غمجنې پیښې له راپېښېدو نه په لومړنیو لحظو کې موږ اقدام کړی دی، د رسمي مراجعو له طریقه مو دغه پیښه څېړلې ده. دوی د نورو مسببینو تر څنګ د دې پیښې د موټر ډرایور اصلي مسبب ګڼلی دی چې د تېښتې هڅه یې کړې ده او د ده د سرعت په نتیجه کې تر ډزو وروسته د ده د تېښتې د دوام په خاطر د موټر اور اخیستی دی. دوی ویل چې دا ډرایور پیژندل شوی دی او موږ په ډیر ژر دی ونیسو.
د ایران پوځ او ټوله کې حاکم رژیم له افغان کډوالو او هغو افغانانو سره چې ایران ته په قاچاق ځي په سیستماتیک تبعیض او ناوړه چلند تورن دي. ایرانی چارواکي بیا د دې ادعا لري چې دوی کلونه د افغانانو ښه قربتوب کړی او اوس مرسته ورسره کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی چارواکو ورته ویلي چې د دې هیواد په یزد ولایت کې به د وژل شو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی ونیسي. لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واورېدل، له تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغانان پکې سپارو. تر ډزو وروسته موټر اور واخیست او بیا د سړک د غاړې له کټرې سره ټکر شو. په دې پیښې کې درې افغانان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي. د په ایران کې د افغانستان سفیر دغه راز تاییدوي چې ایراني پولیسو ټپیان په روغتون کې زولانه کړي وو. ښاغلی لیوال د ټپیانو د لیدو لپاره هم روغتون ته ورغلی وو. په ایران کې د افغانستان د سفیر عبدالغفور لیوال سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه زموږ په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات واورئ، د ازادي راډیو ډاټ کام کې لیدلی شئ.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د سهار اته بجې او 15 دقیقې کې دونکو دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل تبغښو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغانان چې د سولې د رسمي خبرو د پیل په درشل کې دي پر دې غور کوي چې له طالبانو سره به کوم مسایل مني. ورځپاڼه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د تیرو څو ورځو پرمختګونو ته چې دواړه خواوې د تشدد د کمیدو خبره کوي د اشارې په ترڅ کې له کمکي اختر وروسته د درې ورځني اوربند د دوام د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو او په کابل کې د دواړو خواوو ترمنځ د غیر رسمي خبرو د پیل یادونه کوي. طالبان وایي د دوی هغه پلاوی چې اوسمهال په کابل کې دی د تخنیکي چارو د سمون دنده لري، خو ډیری څارونکي په دې باور دي چې د دې ټیم غړي په عین حال کې له افغان چارواکو سره غیر رسمي خبرې هم کوي. افغان چارواکو ویلي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي د سولې خبرې په څو اونیو کې پیل شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پرمختګونو اکثر افغانان په دې اړه فکر کولو ته اړ کړي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف طالبانو ته د خورا ډیرو امتیازونو د ورکولو په اړه بیا سوچ او له ځینو سره یې مخالفت وکړي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې د سولې په بدل کې خورا زیات امتیازونه څومره دي. واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د حکومت د مرکچي ټیم د یو غړي خالد نور له قوله د دې سوال ځواب لیکي. ښاغلی نور ورځپاڼې ته ویلي دي چې که د خلکو پر حقونو معامله وشي نو په افغانستان کې د یو استبدادي حکومت راتلل ښایي راتلونکي نسلونه زیانمن کړي، نو ځکه د ښاغلي نور په وینا دا د ټولو لپاره یوه ډیره پیچلې مسله ده. امریکایي خپرونې نیشنل انټرست د افغانستان د راتلونکي لپاره د پلان په نوم په یو تحلیلي مطلب کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو د وروسته حالت په اړه اټکلونو ته کتنه کړې ده او لیکي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له غوښتنو چې یوه یې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل دي ښه خبر دی. خپرونه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته حالت او کورنۍ جګړې د مثال په توګه یادوي او لیکي چې د افغان چارواکو شکونو او اندېښنو ته باید په همدې چوکاټ کې وکتل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ډاګه ویلي دي چې د امریکا پوځ نشي کولای په افغانستان کې د یو پوځي قوت پر ځای د پولیسو دنده ترسره کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې غواړي د افغانستان جګړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پای ته ورسوي. نیشنل انټرست لیکي چې که څه هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې احساساتي او لنجمنې بلل کېږي، خو له بلې خوا د امریکا د عامو خلکو او د جګړې د ګډونوالو نظریو ته هم انعکاس ورکوي. خو نیشنل انټرست په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر پراخو سیمو ولکه لري، په افغانستان کې څه باندې شل تروریستي ډلې فعالې دي، د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي لانجې نه دي هوارې شوي او د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده. د پنټاګون هغې پرېکړې ته چې غواړي د جولای تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر له 2000 څخه 8600 ته راکم کړي او په پام کې لري چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي اشاره کوي او لیکي چې له بده مرغه د افغانستان امنیتي حالت ویرونکی دی.
ازادي رادیو اوري د جلال آباد خاریان وایي اوس له یوې بلې ناروغۍ سره چې دوی یې مهر قبول مخامخ دي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین بیا وایي هغه ناروغان چې دوی خپله ناروغي مهر قبولي هغه مورقه نه ده بلکې کرونا ده او باید روغتیایی سپارښتنې په پام کې ونیسي. له جلال آباد د ازادي رادیو د خبریال سهار ګل امیر زیراپور واوري.
مهرقه کرونا هغه ناروغي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د نږدې هر کور دروازه ټکولې او د خلکو روغتیا یې ننګولې ده. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي په دې باور دي چې د کورونا تر څنګ اوس له مهرقه ناروغۍ رنځوړي چې په خبره یې د کورنۍ څو څو غړي پرې اخته دي. دوی زیاتوي د ناروغۍ پر مهال په تشخیصي مرکزونو او لابراتوارونو کې د دوی د ناروغۍ د ټیسټونو په پایله کې ورته ویل کېږي چې د مهرقه په ناروغۍ اخته دي. د جلال آباد خاریان زیاتوي د کورنۍ ناروغ غړي د مهرقه له درملو استفاده کوي او په خبره یې چې د درملو په خوړوي نه یوازې دا چې وضعیت نه ښه کېږي بلکې لا نورې ستونزې ورته پیدا کوي.
په ننګرهار کې د کرونا فیخ زیاتیږي ورځ په ورځ همداسي ورسره مورقې فیخ هم زیاتیږي. مونږ چې نږدې کلینیک یا کتنځای ته لاړ شو نو مونږ ته وایو ته مورقې. نو دا چې دی زمونږ د کورنۍ غړي مونږ خپله زه مخته یم، زمونږ د کورنۍ نور غړي مخته دي په همدغې مورقه باندې.
نوم یې عظیم الله دی، جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست چې دغه کرونا وایرس چې راغلی دی نو زمونږ سره په دې په څنګ کې ورسره د مورقې پیښې هم په زیاتېدو دي. مونږ چې کله کلینیک ته لاړ شو یا روغتون ته لاړ شو نو چې مونږ ټیسټ ورکړو د ټیسټ مونږ ته نتیجه دا ده چې مثال ډاکټران روغتیا پالان وایي چې تاسو په مریقه یاست.
نوم یې عبدالله دی، د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. کله چې مونږ یو ډاکټر ته ځو یا روغتیایي کتنځای ته ځو، کله چې مونږ ټیسټ ورکوو هغه مریقه راخیږي. په دې زما اخته شوی یم، زما کورنۍ ټول غړي اخته شوي دي. اوس انشاءالله زمونږ د ټولو کورنۍ غړو صحت ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د کورونا وایروس په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده، او هر ورځ لسګونه کسان چې په دې وایروس اخته کېدو له ویرې خپل ټیسټ کوي نو له نیمایي زیاتې په کورونا اخته وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې 23 سیمپلونه کتل شوي دي چې له ډلې یې 23 مثبت، یو منفی او څلور نورې په تکراری بڼه ارزول شوي چې د هغې پیله هم مثبت تشخیص شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې په جلال آباد کې د محرکې په نوم ناروغي چې د دغه ښار د اوسیدونکو په خبره ډیره شوي او دوی له ستونزو سره مخ کړي، رښتیا هم محرکه ده او که هم دا کرونا؟ د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي ځینې هغه ناروغان چې د خپلې ناروغۍ لامل محرکه بلله دوهم ځلې د هغو ټیسټونه کړي چې نتیجه یې محرکه نه بلکې کرونا تشخیص شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د محرکې زیاتره ناروغان کرونا دي او باید د کرونا په اړه ټولې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
تیره اونۍ چې د کابل نه کوم هیئت راغلی و د عامې روغتیا رئیس او د تخنیکي ټیم سره ناسته لرل، په هغه کې دا تر بحث لاندې ونیول شو چې څنګه خلک دلته ډېر په مرقه اخته شوي دي. د هغو خلکو نه بیا ټیسټ واخیستل شو د کرونا لپاره چې د هغوی بیا د کرونا ټیسټونه هم مثبت وخته. نو په دې صورت د ننګرهار ټولو لابراتوارونو ته توصیه شوې د عامې روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د مرقې ټیسټ نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې اونۍ راهیسې په جلال آباد ښار کې د کورونا وایروس او په ننګرهار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف اچول شوي موانع لرې شوي او قرنطین مات شوی دی. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایتي اداره او روغتیایي مسؤولان ډیری وخت د دغه ولایت اوسیدونکي ګرم بولي چې ګوند کرونا جدي نه نیسي او بې ضرورته ښار ته تګ راتګ کوي، چې په خبره په ننګرهار کې د کرونا وایروس د ژر او په تیزۍ د خپرېدو لامل شوی دی. سهر ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
و امریدل چې د جلال آباد خاریان وای د کورونا تر څنګ د محرقې ناروغي په دې ښار کې ډیره خبره شوې، خو روغتیایي چارواکي وای چې هغه تر ډیره محرقه نه بلکې کورونا ده. آیا په کورونا وایروس د پاخه عمر لرونکي کسان رغیدلی شي؟ آیا د رغیدلی کومه ستونزمنه خبره ده؟ اتیا کلن افغان عبدالحی قیومی وای چې څه ډول د کرونا یا د کووید له ناروغي بیرته روغ شو.
زله کرونا ونه ویریدم، که ویریدل وای نو دی وایروس زلمان زوړل. په اول کې راته ویرا پیدا شو ځکه سخت خستل سوزمان شو، خو وروسته مې ویرا ختم کړه او حوصله مې لوړه وساتله.
له خغلی قیومی به نور واوري. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. یوازې په جلال آباد کې داستونزه نه ده، بلکې پکتیا کې هم داستونزه ده چې اکثرا خلک وایي په محرقه اخته دي، خو ډاکټران بیا وایي چې محرقه نه ده بلکې اکثرا ناروغان چې دوی ته ورځي په سلو کې اتیایي د کرونا نښې لري. لکه د زده ازادي راډیو خبریال احسان آرین راپورټ واوري.
د پکتیا ولایت د شخصي روغتونونو او کلینیکونو یو شمېر ډاکټران وایي په دې ولایت کې کرونا وایروس په ډېر چټکۍ مخ په خپرېدو دی، او په کار ده چې ولایتي اداره په بډنی ډول د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره لاس په کار شي. دوی وایي هغه ناروغان چې د دوی شخصي کتنځایونو ته مراجعه کړي، نږدې 80% په کرونا وایروس د اخته کسانو په شان نښې نښانې لري. د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شریف فرقانی ازادي رادیو ته وویل
د ورځې سلويختو او شپېتو ترمنځ ناروغان په اوپیډي کې چې ګورو د دې له 80% نه پورته هغه اعراض ولایم هغه نښې لري چې د کورونا ناروغۍ البته څرګندوي.
دوی له حکومت غواړي چې د عامې روغتیا د وزارت له پالیسۍ سره سم د دې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره خپلې هڅې تیزې کړي، خو د دغه ولایت ډیری اوسیدونکي بیا پرته له دې چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي له ماسک پرته د ګڼې ګوڼې ځایونو ته ورځي او لازمه فاصله هم نه مراتوي. دوی وایي کرونا دومره هم جدي نه ده څومره چې حکومت جدي نیولې او په رسنیو کې د دې په اړه خبرې کیږي. ګردیز ښار ته راغلو د پکتیا د وطن اوسیدونکو ګلستان او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې په کور کې نو چې به خورو که بازار ته راوځو ټکه پوکه کیږي لس شل دیرش روپۍ پاتې کیږي، نو میلاوئ غیږ هم میلاوئ ودو تم ځي بازارو تم بې ضرورته راځي.
حکومت چې دا داسې یو افواهی جوړه کړې ده چې دا کرونا د مرض مرض نشته، نو داسې خاص څوک کرونا ته توجه نه ورکوي. او بل د بازار نه کرنتین کې کوم کرنتین سوی بازار نه دی غبره کې خلکو ته ډیر زیان ورسید لکه شیان هم قیامت اصول او اقتصاد هم ډیر ضربه خلکو ته ورسیدله.
د پکتیا د عامی روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیوی له تیرو 15 ورځو راهیسې د ناروغانو سیمپلونه نه دی اخیستي، ځکه په خبره په لابراتوار کې د کرونا ویروس د تشخیص کیټونه ختم شوی دی. دی وایي
اور ورځی کیږي چې موږ دلته سیمپل نه دی اخیسته، د موږ سره سواب خلاص شوی دی. پنځمبي ورځ می ټیم لګل او کابل ته عمل ته چوکا کاته په مغه ځای کې خلاص شوی وی نه وی چې موږ ته باغی کې د وسم ما تماس کابل سره ونیو چې څو خراغله موږ ته اول راکې چې نه پر ولي او سواب راوړي.
د پکتیا د ولایت مقام چارواکي وایي د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره به د عامې روغتیا د وزارت له لارښوونو سره سم خپلو اجراءاتو ته دوام ورکړي، خو لا مو خلکو هم غواړي چې له ولایتي ادارې سره په دې برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. په پکتیا کې تر دې دمه د کرونا 695 پېښې ثبت شوي چې له دې شمېر 113 کسان روغ شوي او وطن نور مړه شوي دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د مظاهره چانو د کنټرول لپاره د ملي ګارډ پوځیان له واشنګټن ډي سي وایستل. ښاغلی ترامپ یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او ګارډ ته نوره اړتیا نشته. صفي الله ستانکزی نور حال اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د پلازمینې واشنگتن ډي سي وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی او ملي ګارد ته امر کړی چې په ښار کې خپل حضور پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي ملي ګارد ته امر کړی چې له واشنگتن څخه د وتلو پروسه پیل کړي. ترامپ په همدې ټویټ کې دا هم ویلي چې ملي ګارد کورونو ته ستنېږي خو د اړتیا په صورت کې ژر راستنېدای شي. د پلازمینې واشنگتن ډي سي په شمول د امریکا لسګونه لویو او وړو ښارونو دا وروستۍ څو ډېرې ناکرارې ورځې تجربه کړې. لکونه امریکایان د یو تور پوستي 46 کلن جورج فلوید د وژنې په غبرګون لاریونونه وکړل او تر ډېره دا لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل. همدا یکشنبه هم د امریکا په ښارونو او ایالتونو سربیره د نړۍ په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې لندن او میلان کې د جورج فلوید په پلوي مظاهرې وشوې. په واشنگتن سربیره چې پکې ډونالډ ترامپ د وضعیت د کرارېدو ډاډ څرګند کړی، د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو یکشنبه د ګرز بندیز د لرې کولو خبر ورکړ. د دې لپاره چې وضعیت هر ورځ په ښه کېدو دی او مظاهرې سوله ییز کیږي، کم خلک نیول کیږي، ما پریکړه وکړه چې ګرزبندیز ختم کړم. زه هیله لرم چې دا وروستۍ وار وي موږ په نیویارک کې ګرزبندیز تجربه
کوو.
لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي وو، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیان له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. په مظاهرو کې لږ تر لږه د 1200 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی وو او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس شاوخوا 10000 مظاهره چیان نیولي. د سپینې ماڼۍ شاوخوا هم څو واره مظاهره چیانو غږ پورته کړ او یوه مظاهره وروسته له هغه په رسنیو کې ډېره یاده شوه چې ولسمشر ډونالډ
ترامپ تیرونه یوی کلیسا تروانو او پولیسو د مظاهرچانو د خورولو لپاره لاس پکار شول. تمه ده جورج فلوید په خپل پلرنی ټاټو به هیوستن کې سه شنبه خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی یک شنبه هیوستن ته انتقال شو او دوشنبه به خپلوان او خواخوږي د لیدلو لپاره ورزي. د جورج فلوید لپاره د درناوي مراسم مخکې تر دې په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې شمالی کارولینا کې نیول شوی او هم هغه سیمه باندې د ګلانو ګیډۍ کې خودل شوی چیرته چې دای د می په 15مه د سپین پوستي پولیس ډیریک چاوین تر زنګون لاندې پر مخ پروت و. د جورج فلوید د مړینې په خاطر ډیریک چاوین په دویم درجه او د هغه درې نور پولیس ملګري په دریم درجه قتل تورن شوی دی. دوی څلور واړه نیول شوی او که تورونه پرې ثابت شي ډیریک چاوین به تر څلوېښتو او ملګري به یې تر 15 کلونو حبس تیروي. مظاهره چان بیا که څه هم د ډیریک چاوین او د هغه د دریو نورو ملګرو پولیسو په نیول کېدو او په اړه یې د څارنوالانو د دوسیو هرکلی کړی، خو په ټوله کې مظاهرې ځکه اوس هم روانې کړي چې له تور پوستو سره د پولیسو د چلند بنسټیز بدلون غواړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په یوه ټویټ کې وکړه. دغه راز ښاغلي خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې پر اخیستل شوو ګامونو یې بحث وکړ او د ګډو ټاکل شوو هدفونو لپاره یې د کار په دوام ټینګار وکړ. دا خبره د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر په یوه خبره کړې اعلامیه کې کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د اسلامي همکاري او سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې د عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې نوموړي پرون په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان له سفیر حسین او اونی بوتسالی سره وکتل. د نورستان ولایت ځنګلونه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ولاړې وو. بد تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د افغانستان د خوندي شوو سیمو او ملي پارک په توګه ونومول شوې. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرلپسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ وشوې. په نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونو او له امله د مړو شمیر له 422,000 کسانو واوښت. د امریکا پخوانی جنرال د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ غړي کولن پاول د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکراټانو د کاندید جو بایدن ملاتړ وکړ. که غواړئ چې د خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. وړاندې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ونیزه خبرونه هم مه هېروئ. خو د افغانستان په اړه بیا هم څو راپورونه لرو. اتیا کلن افغان عبدالحی قیومی د کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ ته څه ډول ماته ورکړه؟ آیا په کرونا وایروس د پاخه عمر لرونکو اخته کسانو روغېدل ستونزمنه خبره ده؟ په شمالي ولایت بغلان کې له کرونا یا کووید 19 ناروغۍ د رغېدلې ښایي ښاغلي قیومي تجربه ښیي چې د عمر خوړلو لپاره له دې ناروغۍ د جوړېدو امکان هم زیات دی. خغلی قیومی چې د زړه ناروغي او د وینې لوړ فشار لري په کرونا وایروس لخته کې دوه اونۍ وروسته اوس خپل ځان ښه احساسوي او وضعیت لا د ښه کېدو په حال کې دی. د یوازنی لوړ عمر لرونکی افغان نه دی چې له کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ رغېدلی، بلکې د روغتیا پالانو په وینا ډیر نور هم آنته تر دې چې مصنوعي اکسیجن ته هم اړتیا پېښه شوې وه رغېدلی دی. نور به لا اکرام الله اکرام او اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، ډېری خلک په ځانګړي ډول د پاخه عمر لرونکي کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله د مرګ ویرې اخیستي. په دې راپور کې د یو داسې چا ژوند ته کتنه کوو چې د ډېر عمر هم د خو له کورونا وایرس نه رغېدلی. دوه اونۍ وړاندې د اتیا کلن عبدالحی قیومی د کرونا ټیسټ مثبت ثابت شو. شدیده تبه یې درلوده، ټوخی، سرخوږی او ځاندرد. نوموړي ته د دغه ناروغۍ له امله یوه اونۍ وروسته سا اخیستل ستونزمن شول، ځکه خوی کورنۍ دی د پولیخمري هغه روغتون ته یوړو چې د کرونا وایرس ناروغانو ته ځانګړی شوی دی. خغلی قیومی ازادی رادیو ته ویل کله چې د ساخستل ستونزمن شول خبري هم نشوي کولای. نو موړی د یوې ونې لپاره پروختون کې مصنوعي اکسیجن واخیست او اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی، خو دی لا هم په خپل کور کې قرنطین دی. دا په کووید 19 نورو اخته ناروغانو ته مشوره ورکوي چې خپلې حوصلې لوړې وساتي او ورخطا نشي.
زل کرونا ونه ویریدم، که ویریدلی وای نو دی وایروس زل منځه وړلم. په اوله کې راته ویره پیدا شوه ځکه سه اخیستل سوزمن شول، خو وروسته مې ویره ختمه کړه او حوصله مې لوړه وساتله.
خاغلی قیومی وای هیڅ دوای د ډاکټر له مشورې پرته نه د استعمال کړي، خو په خبره ای چې د روغتیا پالانو په مشوره به د درد دوره کېدو لپاره پرستامول ګولۍ خوړلې. د عبدالحی قیومی زوی زلمی ازادي رادیو ته ویل چې د پلار د ژوندۍ پاتې کېدو هیله یې ډیره کمه وه، خو د په وینا اوس کولای شي وګرځي او لمونځ وکړي.
پروسی اونې کې مې د پلار روغتیایي حالت بیخي خراب شو، موږ اصلا فکر نه کاوه چې جوړ بشي. خود روغتیا پالانو په لارښوونه موږ عمل وکړ، هغه ته مو حوصله ورکړه. اوس د الله په فضل سره حالت یې ښه دی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره په ځانګړو شویو روغتونونو کې هر ورځ له کووید 19 ناروغۍ لسګونه ناروغان ښه کیږي. د پلازمینې کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبیزاده وایي هر ورځ له 20 تر 30 ناروغان د کابل له روغتونه رخصتیږي. دی وایي په دې کې داسې کسان هم شته چې د تنفسي ستونزې سره مخ دي او هر ورځ مصنوعي اکسیجن اخلي.
یو شمیر ناروغان چې ډیر کم شمیر دي د وینټیلاتور نه له استفادې وروسته هم جوړي. دا شان د ځانګړې سارنې له څنګ څخه هم هر ورځ ناروغان فارغېږي، او د دې تر څنګ د عادي بسترونو نه هم هر ورځ د کورونا وایرس ناروغان جوړيږي او کورونو ته رخصتېږي.
د خغلی نبیزاده په وینا په افغانستان کې د خلکو د نه پاملرنې له امله د کورونا وایرس مثبتې پیښې اوج ته رسیدلې. خو دی وایي که خلک روغتیایي لارښوونې عملي کړي نو په راتلونکو میاشتو کې حالت ښه کیږي. په همدې حال کې په هالند کې میشت افغان ډاکټر اسدالله ژرفیبین وایي خلک باید د بدن د مقاومت د ساتلو په هدف د روغتیایي کارکوونکو په مشوره څو ډوله ویټامینونه واخلي. د دغه شان د هوګي او ادرکو استعمال هم ګټور بولي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې په ګڼې ګوڼې ځایونو کې د ماسک استعمال هم کولای شي چې د دې وایروس د لا پراختیا مخه ونیسي. د یادولو وړ ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس نږدې 890 مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه شان د دغه ناروغۍ له امله 10 نور کسان مړه شوي دي. له دې سره په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو رسمي شمیر له 20,000 واوښت. دغه شان د مړو شویو کسانو شمیر 355 او له کووید 19 ناروغۍ د روغو شویو کسانو شمیر بیا 1900 تنه یادیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اکثره وختونه چې په یو سیمه کې د څو ورځو یا څو میاشتو لپاره جګړه وي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. خو هغه سیمه چې له کلونو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښې ته پرته ده، هلته به د خلکو څه حال وي؟ د اروزګان د مرکز ترین کوټ په لمنه کې د پرتې نچین سیمې د خلکو له حاله به وروسته په یو راپور کې خبر شي. خو بیا هم د کرونا په موضوع کې تمکی وو. که د کرونا وبا خپرېدو ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي، په یوه بله برخه کې د چاپېریال د ککړتیا په مخنیوي کې بیا مثبت رول لوبولی. د افغانستان د چاپېریال ساتنې ادارې چارواکي وایي ګرز بندیز، ښار بندي او د فابریکو د فعالیت کمښت هغه څه دي چې د ککړې هوا په پاکوالي کې رغنده رول لوبولی دی. د چاپېریال ساتنې ادارې دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې افغانستان د غبرګولي یا جوزا د میاشتې له 15 نیټې رئیس د چاپېریال ساتنې اونۍ لمانځي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خاطر پر دې سپرپورټ کې.
کورونا د زیانونو تر څنګ ګټې هم لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي په هیواد کې د کورونا وایرس په خپرېدو او قرنټین سره د کابل هوا د پام وړ پاکه شوې ده. د دې ادارې د کابل ولایتي برخې د چاپیریال ساتنې رئیس کاظم حماین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګرزبندیز، خاربند او د لویو فابریکو د فعالیت کمښت هغه لاملونه دي چې د کابل ښار هوا یې د پخوا په پرتله پاکه کړې ده.
بیشتر آلودگی ها کاهش پیدا کرد از اثر کاهش در تولید
دوی ککړه هوا تر ډیره پاکه شوې. لامل هم د سترو فابریکو د کار کموالی و. هغه څه چې د ځمکې پر سر په حرکت و هغه د یوې لنډې مودې لپاره ودرول شول. په افغانستان کې د کورونا وایرس هغه مهال راغی چې وروښتونه ډیر و. دا هغه څه دي چې زموږ چاپیریال ته ګټه ورسوله.
ویروس کرونا بوده د کنار بعضی اثار دیگه کې ویروس کرونا بر مردم و سلامت انسان به وجود آورد.
د ښاغلي همایون په خبره د دې پاک هوا ساتلو لپاره د خلکو او خصوصي سکتور همکاري اړینه ده. د چاپیریال ساتنې اونۍ سکل په افغانستان کې د پخوا کلونو په پرتله کمرنګ ولمنځل شوه. دلیل هم د دې ادارې د چارواکو په وینا د کرونا وایرس دی. دغه ونی هر کال په افغانستان کې د غبرګولې له 15مې تر 20مې پورې د بیلابیلو پروګرامونو په ترڅ کې لمانځل کیږي چې تر ډیره د چاپیریال د پاک ساتلو په برخه کې تبلیغاتي بڼه لري. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان د چاپیریال ساتنې ونی په مناسبت د حکومت له مخکې جوړ شوي پلان د نه موجودیت په دې برخه کې د کمکاري او نه پاملرنې له امله نیوکه کوي. توفیق او احمد وایي
نام ما توفیق است. خب ما در هفته
زمانم توفیق دی د چاپیریال ساتنې ونی په داسې حال کې راځي چې اوس هم د کابل ښار هوا زیاته ککړه ده او دغه چارې موږ زیات اندېښمن کړی یستو. که حکومت یې په اړه اقدام ونه کړي ناورین به رامنځته شي.
افغانستان کې عمل نوشته باشه هیڅ سودی نداره.
زمانم احمد دی د کابل اوسیدونکی. نن سبا ټولو ته معلومه ده چې کابل هوا ډېره زیاته ککړه شوې ده. په عین وخت کې د چاپیریال ساتنې ونه هم ده او خصوصا په داسې وخت کې د چاپیریال ساتنې ونه منزل کیږي چې نن سبا ټول خلک د کورنۍ وضعیت څخه لاس او ګریوان دي. زما هیله او چاپیریال ساتنې د ادارې څخه دا دی چې د کابل هوا ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیر 2019 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د ککړې هوا له امله شاوخوا 10,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نچین د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ خار شمال ختیځ ته په 15 کیلومتره کې پرته سیمه چې له څو کلونو راهیسې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه ده. د دې سیمې خلک څرنګه ژوند کوي په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا ځل دغې سیمې ته ورغلی او د خلکو پر ژوند دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
کورونه خو ته ټوله وینې چې ټول نړېدلی دي. د هر چا دی وایي زما د نه او بل زما دوه ځوانان ورونه.
15 کلن سید ولی د نچین سیمې اوسیدونکی دی. د انارو باغچه لري. ورځنۍ بوختیا یې دلته ده د ونو او ځمکو سره، خو فکر او پام هلته لري. په 100 مترۍ کې د افغان ځواکونو پوستې ته چې هره شیبه پرې د وسلوالو طالبانو لخوا د برید امکان شته.
ثانیه پر ثانیه باندې مرګ په سترګو وینو ټوله، نو دغه وچ کلکې مجبورۍ پر سر.
سید ولی ازادي راډیو ته وویل چې جګړې یوازې د کور دیوالونه نه دي ورنړولي، بلکې د زړه دیوالونه یې هم ورنړولي دي. او درې میاشتې مخکې جوړه ورونه ووژل سوه.
کورونه خو ته ټوله وینې چې ټول نړېدلی دي. د هر چا دی وایي زما د نه او بل زما دوه ځوانان ورونه د موټر ژرنده یې چلوله. طالبانو پر دغه سړک باندې ویشتي چې دلته یې اوس هم شامۍ شته. ثانیه پر ثانیه باندې مرګ په سترګو وینو ټوله.
نچین سیمه د ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 15 کیلومترۍ کې پرته ده. دا د نورو سیمو په پرتله ډیره خطرناکه ده، ځکه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې کمربند دی. خلک کم او په ویره کې ګرځي. دلته نړېدلي کورونه، وچ او سوځېدلي باغونه د یوې اوږدې او سختې جګړې کیسه کوي. عبدالله خان بیا په خپل کور کې خټې کوي او د جګړې ورانۍ جوړوي. ګونجي په خبره یې روغ دیوالونه یې د مرمیو مخه ونیسي. دی 21 کلن دی او د پلار مشر زوی دی. د هغه پلار چې په روژه میاشت کې په لاره د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې په مرمۍ ولګېدی او ووژل سو. کوچنی ورور یې هم په دې وروستیو کې د لوبو پر مهال په ډزو ووژل سو.
دغه له پر رسول دي چې پلار را شهید کې را ویشتې سپین ویری سړی و سړی تورکلی و ویشتلی او یو مکه شرور اتکلنو وچنجی د غتلی په درزنو پی وشته دا رشید کی او سرای نم یا پلا مخبل سرای جوړ کی په ډیر زحمت می جوړ کی په خواري می جوړ سرای راونړ وی وسنه د جفاته ورته پراتی مجبور یا خواته د کری وسنه لرو شینه لرو یوازې زم اطمینان په سید بستا کور په سید وروړ یوازې کتنم د خواري سړی نه لرم.
د نچین سیمې د اوسیدونکو په وینا دلته په دې سیمو کې شاوخوا سل کورنۍ میشتې دي.
مېن د کوچنیانو یو تناو راکش کې شپږ نفر مړه سول.
50 کلن زرولي د یوې بلې کورنۍ غړي دي. د دې زوی هم د سیمې د اتو د نورو ماشومانو سره د ماین په چاودنې کې وژل سوی دي. زرولي سږ کال په خپل ځمکه غنم کرلی خو وایي تمه نه لري چې د خپل ځمکې حاصل به راټول کړي.
غنم کرلی چې ومیان ولا کله رو کرلی مې بس دغه رقم ونې خوریم پکې شه چې ولا کده ماښام دله په کور کې لري چې وسه په خاک اس ارته مصرف چې و دروازه ما غم ګرد دلته مصرف کړی دم ګرد دغه وسه دغه ټک ټک دي چندان یو ولا کده ځان بولم هریان چې وسه پکرو کوم خو پروش کال مې رئیس په شروع دغه مومن کړو چې دغه مخ کشتي دغه ممزکی دی رخلایس و دي ومه کرلی بالا پیرته دغه سالته ورسېږي چې دې بیرته باندې وزم سوي له منه دا بالا نو درلاسه کړګب شکه مړ سواله پس دغه
د نچین د سیمې د اوسیدونکو په وینا په تیرو دوه کلونو کې په نچین کې د جګړې له امله شاوخوا دیرش ملکی کسان وژل سوي چې سپین ژیري او ماشومان هم پکې کې شامل دي. خودی وایي له مجبوري ورځې دلته اړولې دي ځکه کیبل ځای د شپې د اوسېدو لپاره سرپناه او کار درلودلی نو دلته به یې څه کولی. د دې سیمې اوسیدونکی میرزا محمد
دلته چې کله جنگ موږ ډیر په تکلیف ماشومان چې دغه ډبې پټاوي یا بمان غورځي یا راکټانې د ماشومان ګرځي کې د خوبه داسې وغورځيږي دغه تقریبا دغه نږدې چې د ماشوم زاره وچويږي. موږ ډیر په بدالات کې یو ژوند موږ ډیر په سختۍ کې دی. دلته پر سړک د تندسو راوتلی خپلې منطقه باندې اوغه ممزکې دي د ممزکو تندسو شوه کېدلی په دغه روژه کې ما 15 کډې کړي دي. ار یو دغه رقم چې دغه زه د ماشوم د پکور کې ولرم چې په دغه پوسه چې زه د واده ویم یاشت کړه په بازار کې پیدا کولای سم یو شپه زلته ولا کوک.
میرزا محمد د جګړې له دواړو لوري غواړي چې ملکی کسان دي د سفر په توګه نه ګرځوي.
هم پر طالبان یې ځخ کوم پر دولت باندې ځخ کوم چې بس د خدای روی دي د خلک مدیر وظفله بس سرکشن یو سوله سره وکي سرکشن د خلکو تاک توانونه مرسوي بیا چې سوله نه سره کوي ووزی پر داش باندې سره وکي زما کور ولی را پټاوي زما د کور څه ګناه ده زما د اولاد و څه ګناه ده چې حکومت دا خواسته زما په کور کې ولاړی طالب دا خواسته زما په کور پټاوي زمږ د ولس څه ګناه ده دغه پیسې راوخه دروغ سره پوری چې وسی پر وګرځوم در دریا ساو کورونه ډیر دي منګر خو 15 کوره ته ماته روغ په ولا کړو شه.
د اورزګان د کډواله او بیر ترستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو لمخي په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې لامل شل زرو کورنۍ ل خپل سیمو بي ځای سوي دي چې ډیرې په وچو ډاګونو کې پرتی دي او لمړنۍ مرستو ته اړ دي. د یادی اداري مسولین وايي دی په دغه ولایت کې د بي ځای سو کورنۍ سره یوازې د لمړنۍ توکو مرسته کوي او د سرپنا جوړولو لپاره ورته ځای نه لري. د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا د همکاري ډاډ ورکوي. د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي ازادي راوړي ته داسي وویل
موضوع د اړیزي په شکل راولي کې مونږ سره واسطه چې دومره کورنۍ مونږ یو چې سرپنایو دغه رقم هغه رقم د ستونزه لرو بیا په هغه صورت مونږ کولای شو چې بيخي جدي تصمیم ونیسو او شګري وادي سره تر شي لاندې به اعتراض کمیټه دایر شي دوی ته سرپنا لپاره د امکاناتو په کتلو سره به ځینې مشخص شي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له ناامنه او ورستپاته ولایتونو څخه دی چې د نیوي سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي. خو د نچین د زرولي په شان ډیر داسې کسان سته چې جګړو ترې لخپل ځمکو د اصل ټولولو هیله اخیستي او تمنه لري چې غنم تر کندو کړي. شریف الله شرافت ازادي رادیو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نچین سیمه.
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دي شی او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وی ګرکو ازر ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سیند ستاس په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و به اورئ چې د غزنی د پوهنتون یو فارغ تحصیل عبدالله زیارمل آزادی راډیو ته ویلي چې څو کاله کېږي له پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت سند اوس هم نه دی ترلاسه کړی. دغه ستونزه مو د غزنی د پوهنتون له رئیس ښاغلي محمد باهر درمل سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالله زیارمل او ورپسې به د ښاغلي درمل څرګندونې واورئ. پام ورته راړو. اوس به د غزنی د پوهنتون فارغ و تحصیل عبدالله زیارمل د خپلې ستونزې په اړه ووایي.
غزنی مشکل می دی سرٹیفیکیټ پاړه باندې او چې سرٹیفیکیټونه د موږ تقریبا تر اوسه پورې نه دی راکول شوی او ترانسکریپت هم دا شان ډیپلوم نو موږ تر اوسه لاسرسی نه وصله په 1498 کال کې موږ فارغ یو. دا سږ کال 1499 هغه تقریبا یوه میاشت هم هغه په تیرېدو ده موږ ته تقریبا هغه نه دی راکول شوی سرٹیفیکیټونه. نو موږ دغه ستونزه ده چې انټر شي دا سرٹیفیکیټونه موږ راکول شي.
دغه ستاسې د سرٹیفیکیټونه دا په غزنی کې درکول کیږي کنه او مرکز کې؟
بله د نور محصلینو لپاره په غزنی کې دی ټولو لپاره خو د موږ لپاره هم دغه شان ده کنه په غزنی ولایت کې.
کله فارغ شوی تای ویل؟
په 1498 کال کې.
یوازې تا ته نه دی درکړی او که نور محصلین هم شته چې نه یې دی اخیستی؟
د نورو پوهنځیو چې دي مثال ټولو ته ورکول شوی دي او د بیولوژي پوهنځی تر اوسه ټول ټول محصلین همدغه مثال شکایت لري. هغه یو تصدیق پاڼه یې راکړې ده یو وړوکی کاغذ د مثال په هغو باندې هغه دی هغه مهر د هغه چې بعضې دولتي د دوایرو ته موږ وړو هغه مثال بعضې قبلوي او بعضې وایي چې مثال هغه د قبول نه ده سرټیفیکیټ یا ډیپلوم راوړی.
نو هلته خو به رئیس د پوهنتون یي هغې ته مراجعه کړې هغه څه وایي؟
بله رئیس د پوهنتون ته مراجعه کړې ده خو هغوی وویل چې مثال مشکل دی تاسې و تاسې مثال په خپل وخت نه دي رارسولی او څنګه ده په یو بانه او په بله بانه باندې مثال هغه کوي. نو د موږ د ټول دغه ستونزه ده چې مثال باید د دولت ته لوړ پورې چارواکو پورې ورسېږي.
نو دا سند فراغت چې تاسې نه لرئ څه مشکل یې درته پېښ کړی؟
مشکل دغه ده چې موږ خپله باندې لیسانس پاري دي مثال د لیسانس په کچه باندې خو چې موږ هرڅه که د دولتي دوایرو ته ولاړ شو مثال ورته وایي چې موږ ته یو وظیفه یو هغه دوای ته سند راوړی. نو موږ نه سند غوښتنه کوي کله چې سند موږ په لاس کښې ونه لرو نو حتی چې موږ یعنی که فارغ هم اوسو موږ ته کومه وظیفه نه میلاویږي او مثال د دوایرو نه بېرته همداسې ناهیلې رسنېږو د کور په خوا باندې.
نو رئیس د پوهنتون څه وایي؟ وعده درکوي څه وایي چې بېخي نه درکوو که وایي انتظار وباسئ؟
هغوی وایي چې انتظار وباسئ. د انتظار هم حتی د حمل په څلورم پورې موږ انتظار ورته وایستلو بیا هم چې ورغللو وایي د وزارت تحصیلات یعنې نه تر اوسه پورې نه دي راغلي او د تاسو سرټیفیکیټو کښې ستونزه او مشکل و. نو هیله کوو چې دغه موږ سرټیفیکیټونه زر تر زر راکول شي او موږ چېرې په خپل ټولنې جامعې او خپل هېواد ته خدمت وکړو د خدمت جوزه ورته وکړو.
ستاسې شمېر به څومره یي چې دا سرټیفیکیټونه یې نه دي اخیستي؟
زموږ د همسنګیانو شمېر تقریبا 950 تنه دي.
اوس څه غواړی یار؟
اوس زموږ غوښتنه دغه ده چې زموږ سرټیفیکیټونه باید زر تر زره موږ خپل سرټیفیکیټونه راکول شي تر څو موږ وکولی شو ټولنې ته خدمت وکړو.
دغه ستونزه اوسنۍ ده او که نورو دورو کې هم محصلین دې ستونزې سره مخ شوي وو؟
نورو دورو کښې هم خو بعضې محصلین مثال د ډیپلوم په مطابق کښې مثال چې بعضې محصلینو شکایت کړی وو هغوی ویلي چې مثال موږ د ډیپلوم کاغذونه بعضې ته به وي چې مثال نه شته بعضې اوس مثال یو نفر فارغېږي دوه کاله وروسته یو کال وروسته بیا مثال هغوی ته ډیپلوم ورکوي. دغه یو ستونزه عامه ستونزه دغه ده که نه مثال په بعضې دوایرو کښې حتی سرټیفیکیټ هم اعتبار نه ورکول کېږي.
تا وویلي چې موږ ته یې څه فارمونه راکړي یا څه سند یې درکړی چې په دولتي ادارو کښې هغه اعتبار لري نو دغه سند خو به در سره یې کنه که کوم ځای ته مراجعه کوئ یا د کار په خاطر ورځئ نو دغه سند چې ور وښایي هغه اوسه وایي؟
بس موقع بس دوائر کی وای صحیح ده بس دوائر کی وای انسان دا قابل قبول نه ده نو په دغه خاطر باندې موږ واټ څو مشکل د چي دفتر ادم دغلا
نستا سي د ډل نه خو بد داسې سوق بي چې دغه سند چیرته خودلې او وظیفه یې اخیستی
دغه سن صاحب موږ خپل باندې شخصا بعض معلومات اخیستی دي هغوی چې مثال کوم وظیفه چې ګرځیدلې دي بعضی وای وای مو شرط دي شوی بعضی وای نه شرط دي شوی نو دغه یو مشکل هم ده سن دغه ده نو موږ د فار چې مثال قابل اعتبار ده باید مو یو ادا کړی او سرټیفیکټ ولرو مثال کې دی ترانسکریپ وخت معین پورې نه باید مو حق ده کنه باید مو ترانسکریپ هم ولرو باید سرټیفیکټ هم ولرو او ډیپلوم هم ولرو کنه مو فارغونو یاتي فارغونو په جمله کې راځو
خسته مشکل به ورسو مقامات سره به شریک کړو چې دا مشکل حل شي
مننه سلامات اوسئ خیر سیسین صاحب خبره زته غواړم خدای پامان
د غستون زمو د غزنی د پوهنتون ل رئیس خاغلی محمد باهر درمل سره شریک کړه
مسله دا چې د ډیپلومونو ستونزه یو عام ستونزه ده تقریبا د یو کال کېږي چې وزارت تحصیلات عالی چې ډیپلومونه خلاص دي مونږ کوم سره ویل ول هغه توزیع کړل او خلاص دي باقي چې د مونږ سرټیفیکټونه ورکو تصدیق هم ورکو او د تعلیم تربیه د پاندی د شش کال دغه تنه وي تیر کال اتنه وی کال بخښنه غواړم اتنه وی کال ټول سرټیفیکټونه مونږ یو ځای خلاص کړی او وزارت تحصیلات عالی ته لیږل خو وزارت تحصیلات عالی کې یو څه دغه پروسه د قرنټین او دغه پوهه باندې یو څه مشکلات دي پکې نور ولا کوم خو د چا یا تصدیق ځندولای یا سرټیفیکټ ځندولای په دې کې خو زه فکر نه کوم چې دغه خاصه مسله به وي او یو ستونزه په داوس حالت کې شته ځکه که مونږ هم اجرات کوو چې وزارت هم زمان اجرات ورسره ونه کې دغه مشکل بیا هم پاتې
یعنی ستاسو له لورې ټول اجرات شوي وزارت ته پاتې ده خبره
زمونږ اجرات شوي دي خو صرف یو هغه کسان چې هغوی دغه خپل مونوګراف په وخت سره نه ده خلاص کړی دغه سرټیفیکټ مونږ نشو ورکولای ځکه چې مونوګراف باید هغوی تکمیل شي او لږه نه ورسته مونږ ورته غوښتو
درمل څه به شرط دغه دی چې مونوګراف باید خلاص شوی هغه محصلین
مونوګراف باید خلاص شي او لږه نه ورسته دای فارغ شمارل شي دغه خپل مونوګراف چې د فراغت یو برخه ده او کوم کسانو چې مونوګرافونه تسلیم کړي دي مونږ د هغوی د اسناد تکمیل کړي وزارت ته یو نقل لیږو تر څو ورسته اسناد په چیرې راځي د یو سایډ لامه غځای نه وي نو مونږ له طرف نه چې د اتنه وي خوم کول خلاص کړي او د مخکنیو کلونو چې کوم دي کېدای شي یو نیم پاتې ډیپلوم نه ده سرټیفیکټ ده ډیپلوم چې د په ټول وزارت کې نشته نو دا هم د ستونزه د خدای دی چې تاسو د قناعت ورګل دی او نور مونږ شپه ورځ په خدمت کې هم دې ته پراته یو د چا یو کاغذ راشه هغه اجرا
دغه کسان چې فارغ شوي او کچیرته غواړي چې کار وکړي چیرته مقرر شي او د اسناد ورسره نه سستونه ورته نه پیخيږي
اول خو یو کاغذ خو چې دی کله فارغ شي ورکه باندې هم دا تصدیق مونږ لامه غځای نه ورته خلاصو تر څو یو څه په لاس ولري کنه
بله
او په هم مسله چې د اسناد باید وزارت تحصیلات عالی د تاریخ نتایج تر څو هم نړیوال چلش پیدا شي او هم ملي چلش پیدا شي زه یقین لرم دا ستونزه ده که څوک اسناد په لاس ونه لري نو کېدای شي څوک اعتماد پرې ونه کړي
نو دا چې فارغیږي تاسو دا سند ورکوئ چې چیرته عریضه کوي یا درخواست وړاندې کوي نو دا سند باید ولري
مونږ هم دومره یو ورقه ورکوو ورته چې په هغې کې لیکل شوي چې دا پلانای د پلانې زوی د دغه ډیپارټمنټ نه په دغه کال او دغه رشتې څخه فارغ شوی ده دا هر څوک چې راځي دا اوس راشي ما همدا سند ورکولی شم وزارت کې تحصیلات عالی هغه سرټیفیکټ باید تایید کړي کوم چې مونږ سرټیفیکټ ورکوو نو دغه یو څه زمانګیره ده نو زه نه پوهېږم مونږ خو د تعلیم تربیې پانځه د اته نوي کال ټول اسناد خلاص کړي دي زمونږ سره کوم مسؤلیت پاته نه ده یو له هغو کسانو نه پرته چې دغه مونوګرافیه نه ده تعلیم کړی
درمل صاحب دغه کاغذ چې تاسو ورکوئ او تاسو تصدیق پې وکئ نو دغه محصل باید د غزنی نه راشي وزارت تحصیلات یا لیله او دلته مهر ټاپه واخلي نو چې ښه پوخ شي
نه دغه سند چې کوم ده دا مونږ چې ورکوو دا په ورقه باندې دا وزارت تحصیلات عالی نه تاییدوي وزارت تحصیلات عالی هغه په نامه د سرټیفیکیټ چې هغه قید او رسمیت دغه ثبت ولري هغه تاییدوي دغه ورقه چې دا غوی نه تاییدوي او هغه سندونه چې کوم دي د تعلیم تربیه د پانګۍ په یقین زه درته وایم یا ته نوی کال مونږ ټول خلاص کړي
یعنی سرټیفیکیټونه تاسو ورکړي دي درمل سب دغه محصلین بستاسي आवाज اوري سيت مينان ورته ورکوي چې په دې کار کې سب بندش نشته او ورو خلاصيږي یا ژر خلاصيږي
مونږ کاملا مينان ورته ورکوم چې هغه خلاص خلاص زمونږ له طریق نه خلاص شي او کوم چې ان شاء الله وزارت سلسله تعلیم کوم د دې کار تعقیبوم چې هغه زینم زر را خلاص شي پراتن چاپتا کی کدی دا زما شماره بل زیاتر وسره ی یک شنبه په ورځ د دې مون سره په تماس
ډیر زیات تشکر
واش وسه سلامات اوسه او شو ورځ ولرې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل شي د غزنی د پوهنتون یو فارغ تحصیل عبد الله زیرمل ازادي رادیو ته ویلي چې سو کال مخکې د غزنی له پوهنتون نه فارغ شوه خو د فراغت سند تر اوسه هم نه ده ترلاسه کړی او د غزنی د پوهنتون رئیس خاغلی محمد باهر درمل ژمنه وکړه چې هسې پیل کړي چې دغه ستونزه ډیر ژر هواره شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 1 9 8 9 8 0 0 و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.